درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابلې او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک په روسي شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ګوښ ولایتونو کې په شپږو برخو ولګول شي او له کبله به څه باندې 1,680,000 کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او برښنا وزارت وایي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د زر میگا واټ لمریز برښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا ښولې ده. باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د چین د جی ای ډی آی شرکت مسؤلانو نن د اوبو او انرژۍ لمرستیال مولوي حمدالله زاهد سره په کتنه کې د لمریز انرژۍ په تولید کې پانګونې ته چمتووالی وشول. د هغو سرویګانو لمخې چې د تیر جمهوری حکومت په محل شوی وي افغانستان د لمریز انرژۍ د تولید لوړ ظرفیت لري. وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په کچه 4.15 درجې و نن ماسپښین 3:03 د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 2.5 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې 2 ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون څه باندې 6.5 لک هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په خبر پانه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لک ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدی ناروغیو اخته دي. په پاکستان کې په 13 اپریل میاشت کې 1,300 کسان د ورشتنو توپانونو او تالندو لکه بلم رشوی دي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په قول ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورشتنو کچه بی ساری و او په میاشتنی حساب څه باندې 2 چنده زیاته وه. په پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیاته مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتېده. په دغه ایالت کې 3 اتیا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له 22مې د غوایي میاشتې تر 9مې پورې سختو بارانونو او سیلابونو 103 تنه مړه کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي 1,000 له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري آژانس د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکا په قول نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیې وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیا او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. سیف دی چلډرن اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته کتنه وکړو. یو افغان د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ جایزه ترلاسه کړه.
دا هم زمال لپاره هم دلته په انګلستان کې د افغانانو لپاره د ویار ځای دی.
د هلمند اوسیدونکو وایي د ورستیو ورشتونو لکه بل د وچکالۍ له خطر ژغورل شوی.
فصل کې نوی بسد کومک تاسو موږ کوته د بارانو ورسو.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوی. هغه ځوانان چې په کورنی کرکټ کې خزرې دلی وو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سیف د چلډرن اندیشنه شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم و د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې ممکنه وه. د دې موضوع تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن په ورځ خپور شوی اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2040 له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په دغه کې اته اتیا سلنه یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د دوه نوي ټنو حیاتي درملو یوالو تکه افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او پنځه بیا زره کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د ګواښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغیو سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. دغه درملو پر ارسیدو سره به د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې له څلور لکه ډیر ماشومان ژوند ژغورونکي درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دې ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیون افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40 سلنه جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړه شوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ و اوسیدونکي کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ شوی او اوس له خپلې یولس میاشتنۍ لور الهامیه سره د کندهار په یو روغتون کې بسترې ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون د داخلي څانګې مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر څلیروي ساعتونو کې دوی ته له 1200 تر 1400 مراجعین ورځي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلي حسنزي د دغو کوچنیو ماشومانو د وفاتو په اړه وویل:
موږ اکسپایر لرو، یعنی وفات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله ته درې او څلور نفر مړینه لرو. موږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې تر 1200 او 1400 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط او پی دي ترازی یو دوا ورته ورکول کیږي، مثلا ریزش دی یا مثلا عادی سالات دی. یو تعداد نور معاینات تکمیلی دي او هغه دوا ورکول. یو تعداد وحشی مریضان دي.
هڅه موږ را چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثر افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغان ټولنیز فعال فهیم ځاځي ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا د بریتانیا د امپراتورۍ غړي جایزه ورکړل شوه. په بریتانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوال ښاغلي ځاځي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له نوموړي غوښتي چې د افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته تللي او له ستونزو سره مخامخ دي لا زیات خدمتونه وکړي.
دغه کډوالو سره د ژوند په هر ډګر کې مرسته کول دي، خاص تر د کار په پیدا کولو کې.
فهیم زازی یو 15 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نو یو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه موسسې بنسټګر ښاغلي زازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لاسیتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
شاهی خاندان یو دی غټو جایزونه دی، نو دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې افغاني ټولنې لپاره د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی. دا به ما ته لا انرژي راکړي او د افتخار سبب وګرځي د افغانانو لپاره چې مونږ نور هم وکړی شو د خپلو افغانانو خدمت وکړو شو.
ښاغلی زازی ویل څه باندې شلو کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې چې د خپلې کډوالۍ د لومړي وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه د هیواد ته راغلي دي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي دي د ژبې د زده کړې، کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 کاله وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهیم زازی په همکارۍ خپلې ستونزې هوارې کړې.
ما خدای وکړل ته کی زنه سوکین نه لرم یو شامل نه لرم ما ساتول په ما منډه تنده دا پایم شاو وکړم آج چې تا کله ډاکټر ته زما تازه پرچې ته زما زړه ته زنګ وندای وسره دي د ما ټول کومک دی کې ولې په دا خبره د څه شو لرم نه اول خبر د ما وکیل نو ګور شو خبره د ما هر شي کوله چې ما ته راغله کومک بده کو کنه خبر ته زنګ ودو به مشکل حل کوره.
په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت یو شمیر افغان کډوال ښاغلي زازی ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تېره بې هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال محمد اسف رواندا ته د ناقانونه کډوالو د شړلو په اړه د بریتانیا د حکومت وروستۍ پریکړې ته په اشاره سره د فهیم زازی څخه غوښتي چې د افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
افغانان دلته راغلي دي، هغوی د خاصو مشکلاتو له امله راغلي. افغانان په دې برخه کې باید زازی صاحب ډېرې هڅې وکړي تر څو افغانان رواندا ته د لیږلو څخه پاتې شي.
د بریتانیا شاهي کورنۍ په دغه هېواد کې د نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له امله دغه جایزه په داسې حال کې ښاغلي زازی ته ورکوي چې له 2 میاشتو بحثونو او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ د بریتانیا پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږدولو لایحه تصویب کړه. دغې لایحې د کډوالو په تېره بیا د هغو افغان کډوالو چې د طالبانو له بیا سره واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه د هېواد ته تللي پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
نن د می لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو د رامنځته کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې نن د کارګرانو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې کارګران وایي د دوی لپاره د کار فرصتونه کم شوي دي او لدې کبله گاونډیو هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوری شي. د کار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د دې ورځې په مناسبت ویلي له کارګرو سره عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتلو، درناوی او مساوي فرصتونو له حقونو دفاع کوي. نور حل په دې راپور کې
نن چهارشنبه د 2012 او د می میاستې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کارګرانو د سرښندنو د یادولو او د ښه کاري شرایطو د رامنځته کولو، د عادلانه حقونو یعنی معاشونو او د کارګرانو د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کارګرو حقونه بشري حقونه دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO د افغانستان څانګې هم د دې ورځې په مناسبت په اکسپانا لیکلی چې دا ورځ د نړۍ او افغانستان د کارګرانو د مبارزې او د تاریخي لاسته راوړنې لپاره مهمه بولي او د کارګرانو د حقونو له دوی سره د عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتنې درناوي او د مساوي فرصتونو څخه یې دفاع کوي. دا ورځ چې څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو ایالت کې د کارګرانو لخوا د خپلو کاري ساعتونو د تعدیل په موخه په پار لپسې عدالت غوښتنو پیل سوه، په نړۍ کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې دننه افغان کارګر د کاري فرصتونو، د بیمې خدمتونو او د دوی د درملنې له نشتوالي او ټیټ عاید له امله شکایت لري. فرید مبارز چې په جوزجان ولایت کې له خپلو ورونو سره د مستریتوب یا د موټرو د ترمیم دکان لري، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له ښوونځي هم پاتې سول او په دې کار بوخت سول، خو په دې کار کې هم کومه ګټه یا عاید نه ورته پیدا کیږي.
یو کور کې دیار لس کسان له همدې ورکشاپ څخه ډوډۍ خو ورکشاپ کې هم کاري شرایط ښه نه دي، کاروبار په کمېدو دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې یو کارګر ګل احمد ازادي راډیو ته وویل،
زه هره ورځ په 250 افغانیو یا تر دې کم کار ته ځم. په کورنۍ کې اووه کسان زما پر غاړه دي، د کور کرایه د کار نشته چې گزار واټ یا سړک ته د کار لپاره لاړ شم. کله کار پیدا کیږي او کله هم ټوله اونۍ بیکاره یم.
نجیبه چې په مزار شریف کې پیرکی پلوري او د طالبانو د حکومت لخوا د کار له بندیزونو سره هم مخ ده، وایي هڅه کوي چې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ خرڅه پوره کړي خو نه یې سي کولای.
دا زموږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه موږ تر سیوري لاندې کار کوو. ټول ژمی مو دلته کار کوو، اوس هوا ښه ده. یو اونۍ وړاندې ډېره ګرمي وه، په ډېرې سختۍ مې کار وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کارګري یوازې په نارینه او ښځینه وو پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه هېواد کې ګڼ شمېر کارګر ماشومان هم شته چې ډېری یې په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا تر دې مخکې ویلي وه چې تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ له امله سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO وایي چې شاوخوا 70% کارګر د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن شوي دي. دغې ادارې د اقلیم د بدلون پر مهال د کارګرانو د خوندیتوب او روغتیا په تامینولو په ټینګار په خپله ویبپاڼه خپور شوي راپور کې ویلي چې د اقلیم د بدلون پایلې او په نړۍ کې د ناروغیو زیاتوالي د میلیونونو کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO د معلوماتو له مخې د نابرابرۍ ختمول، بېوزلي، د زده کړې لپاره د مساوي فرصتونو رامنځته کول، د رسمي او غیر رسمي کارګرانو خوندیتوب، د کاري چاپیریال او د کارګرانو ټولنیز خوندیتوب هغه موخې دي چې د پایدار راتلونکي لپاره او د ټولو کارګرانو د ټولنیز عدالت لپاره د حکومتونو له لوري ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری کچه لوړه سوه، ښځې له دولتي دندو وشړل سوې او اوس په افغانستان کې یو شمېر بیروزګاره ځوانان د کار موندلو لپاره له هېواده د قاچاق له لارې د سیمې هېوادونو ته ځي، کله کله آن خپل منزل ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیله لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویستندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم صادق د شلوریز نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده، نوي ځوانان هم دغه لوبډله ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزري دلی وو، دغه راز په یورستیو کې زمونږه آیرلند سره سیریز والته چې خزري دلی وو، هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې په یورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل به د نویو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال تر څنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، عصمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخواني افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدلی شي، د غولاونډرانو کې د فکر نشته چې لوبډلې کې همیشه په هغوی باندې د بیټنګ حساب شوی ده، نو که چېرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدلی شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکی نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډېر زیات په لوبو کې ځلیدلی دی او هیله ده چې همداسې شلوریزو لوبو کې په نړیوال جام کې ډېر زیات وځلیږي. زه ډېر په صبرانه د لوبو ته په تمه یم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمېر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
لوبغاړو ته چې د نړۍ لویو هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې ورستۍ ورشتنو د یو شمیر بسګرو هیلي راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالیو سخت ځپلي او ویره و چې د وچکالۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي اوس هیله من شوي دي. دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستۍ ورشتنو چک ډمونه له اوبو ډک کړي چې بزګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په زهم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو دغلته د یو شمیر بزګرانو هیلې هم راژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به دوی خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دی، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او د غراز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به په سیمه کې د اوبو سطح رالوړه سي. د هلمند د دوو شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي نوزاده او د موساکلا اوسیدونکي وایي
نور ډېر ښه کامیابه بندونه سو او موږ خوشحاله یو او نور هم خواهشات دله روز موږ اوبه سږ کال ډېرې ځای اسولي او موږ د داسې وچکلۍ سره مخ یو چې هغه داسې وچکلۍ دي چې موږ داسې ځپلي شهریانو چې موږ دا شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسانان دي ټول به د مرکزي ولسوالۍ ده، خو الحمدلله د دغه چک بندو په دغه باندې موږ دغه هیله پیدا سوې چې انشاءالله نور به موږ دلې پاتې
دا خو نور ډېر د خدای رحمت وسو د خدای پاک مهرباني ده. د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډیر موږ په فصل کې نیوی پساده کومک د نن دکو ته د بارانو ورسو یا نو برمی وڅول برمو لا سیلا کړل برمو د اکثر خلکو وڅول مر دی لکه مو تو کې په دوب کې کمی ده او چې دا ما پښین ته به وڅول و راپورته غل بیا بیا وڅول نه ده.
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د اوبو د کنټرول په مخه چک ډمونه ورته جوړ کړي. دی وای په غسیمو کې چک ډمونه جوړ سوي دي هغه اوس له اوبو ډک سوي دي او دی راتلونکي ته ښه هیله لري. انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاده او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ سو چک ډمونو ښه فایله ورکړې ده. دی وایي دغه چک ډمونو اوس مهال 240,000 متره مقاب اوبه ذخیره کړي دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی. دی وایي په دې سره د یادې ولسوالۍ کاریزونه به ورسره آباد سي.
نو دغه چې موږ پروش کال په ژمي کې شروع کړل، تقریبا موږ درې چک ډمونه جوړ کړي چې دوه په مساکلا په لنډۍ نوي کې دي او یو دانه د نوزاد په علي آباد کې دی. دا خو تقریبا د 240,000 متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا 10 کاریزه دي.
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متره ورښت اړتیاسته، خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران سوی دی، ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی.
په کندهار کې دوکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دوکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دوکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې دی د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه استکړله جای زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره وخت یو ویل پر متر شپږ زر افغانۍ دی. د سین بورډ بولي دغه یو پایپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بولي لوحې کښنی لوحه ده دغه 1500 افغانۍ تحویل کړي او جواز د مې ونیم سو افغانۍ تحویل کړي دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړي هغه دغه یوړ لمجه راوړو صفایي درکو د هم تحویل کړي. نو دغه ډېر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بیخي په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډېرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښه او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیولو توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دوکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات را باید ډېر کم سي او یا که سره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا دي که دکاندار دي که موږ ځینې تجاران دي. نو زور یا مثال مشکل و د عامو خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حده پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لار دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو
یو اقتصادي ثبات رامنځته کو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي تر څو